کو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د ښاغلي عبیدي صاحب او نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړو. خوږو دوستانو، نن د نهې ورځې اسی شنبه د 1400 دریم هجري لمریز کال د وري یا سور د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د شوال د میاشتې له 14 او د 2024 میلادي کال د اپریل له 23 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران له سمندري قدرت د نړۍ د خپلواکه هیوادونو په استفادې د لویدیځي هیوادونو د اندېښنې په اړه ده. بیا هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام اوریدلی شي، او په ورپسې برخې کې هم د ښایست ګلونه نومي لړۍ نننې برخه دراورو، چې زموږ دا یو ساعته مزګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstoday.ir/psinternet ایډرس هم در سره نوٹ کړئ چې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ځانونه خبر کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، لمونږ سره ووسئ. و سم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستو سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو سر ټک ته. د ایران ولسمشر پاکستان ته په خپل سفر کې ویلي چې که اسرائیل رژیم بیا ځلي تېروتنه وکړي، په بشپړه توګه به له منځه یوړل سي. روسیې د ایران د اټومي سوله ایز پروګرام په ضد لمسوونکې ادعاوې تکرار کړې. په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د شمیر د زیاتوالي پاکله د ملګرو ملتونو اندېښنه، او د غزې پاکله د امریکا او اسرائیل د خطرناکې دسیې په اړه د مصري کارپوهانو خبرداری.
اوسم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی چې پاکستان ته په سفر تللی، د پنجاب صوبې په لاهور کې لا پاکستانی شخصیتونو سره په کتنه کې وویل که دې ځلې سیونیستي وحشي رژیم کومه تېروتنه وکړي او د ایران په سپېڅلې خاورې برید وکړي، نو هر څه به بدل شي او موږ له غبرګون وروسته له دغه رژیم به هیڅ هم پر ځای پاتې نه شي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ د لاهور جی سی یونیورسټي ته تللې، او هلته یې د پاکستان له عملی علمی او فرهنګي شخصیتونو او محصلینو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په باب خبرې وکړې. ښاغلی ابراهیم رئیسی په خپل څرګندونو کې د ایران او پاکستان د ولسونو ترمنځ ګډو ټکو ته په اشاره سره د علامه محمد اقبال د لوړ شخصیت ستاینه وکړه، او هغه د خپلواکۍ، ازادۍ او عدالت پالنې سیمبل وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دې ته په اشاره سره چې امریکایان او لویدیځوال تل ځانونه د پراخ لید او ازادۍ مفکورې خاوندان ګڼي، وویل مونږ وینو چې امریکا په عملي ډګر کې د غزې له مظلومو خلکو د ملاتړ په خاطر ګڼ شمېر محصلین له پوهنتونونو څخه ایستلي دي. دا څه رقم د ازادۍ مفکورې له منطق سره سمون خوړلی شي؟ ښاغلی ابراهیم رئیسی په غزې کې د اسرایلي رژیم لخوا د کابو 100,000 فلسطینیانو له وژلو او ټپي کولو څخه د امریکا او لویدیځوالو ملاتړ ته په اشارې سره وویل دا حقیقت دی خوده نه کوي چې امریکایان او لویدیځوال د انساني حقوقو له ټولو ستر خلاف ورزی کوونکې دي او بشري حقوقو اداګانې هم بے بنیاد او چټی دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د ایران په خلاف د اروپا له خوا د غیر قانوني بندیزونو د لګولو پریکړې ته په غبرګون کې ویلي اروپایان باید د اسرائیل د جنایتکار رژیم د خوشحاله کولو لپاره د امریکا له سفارشتنو پیروي نه وکړي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل اروپایي اتحادیه د ایران په خلاف د نویو غیر قانوني بندیزونو د لګولو لپاره ډیر ژر پریکړه کوي، یوازې په دې خاطر چې ایران د اسرائیل د رژیم یرغل ته د ځواب ورکولو له مشروع حق څخه استفاده کړې ده. امیر عبداللهیان د نوې بندیزونو د لګولو لپاره د اروپایي اتحادیې له پریکړې د خواشنۍ په ښودلو سره زیاته کړه په داسې حال کې چې سیونیست رژیم د توغندوي بریدونو، بمبارونو او لوږې سره د فلسطینیانو نسل وژنې ته دوام ورکوي. اروپایي اتحادیه له تشو خبرو ماسی وه هیڅ څه غبرګون ښودلی نه دی، حال دا چې باید له ټولو نه یې سخت بندیزونه په دغه رژیم لګولي وای. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې اروپا به د ایران د بې پیلوټو الوتکو په شمول په دفاعي صنعت پراخ بندیزونه ولګوي او په دې اړه د اروپایي اتحادیه خارجه وزیرانو هوکړه کړې ده. د سیونیست د نیوکه رژیم خارجه وزیر اسرائیل کاتس د اروپایي اتحادیه له دغه کار نه پارکلی سره ادعا وکړه چې دا ایران ته یو مهم پیغام استوي.
د اټمی انرژي د نړیوال اژانس مشر د ایران د سولیزو اټمی پروګرام په خلاف د لمسونکو سیاسي داګانو په تکرارولو سره مدعی شوی چې ایران د اټمی وسلو د جوړولو لپاره د پخو یورانیمو ترلاسه کولو پورې تر څو اونې وټن لري. د اټمی انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی د جرمنی له خبری چینل سره په مرکه کې ویلي دي دا په دې معنی نه ده چې ایران به په راتلونکو څو اونیو کې اټمی وسلې جوړ کړي، که څه هم د یورانیمو په لوړې کچې په خولو اندېښنه رامنځته کوي، خو دا نشو ویلی چې په دې سره به ایران د اټمي وسلو خاوند ګرځېدلی وي. هغه دغه راز وویل د یوه اټم بم د جوړولو لپاره لا پخو شوو یورانیمو ما سوا نور زیات شیان هم پکارېږي. رافائل ګروسی د جامع نړیوالې اټمي موافقې په چوکاټ کې اټمي مرکزونو ته د دغه ارگان د لاسرسی د کمیدو موضوع ته په اشاره سره ادعا وکړه مونږ په ځلونو ایرانیو چرواکو ته ویلي دي چې مونږ اړینه لاسرسی نه لرو چې دا مونږ ته شکونه او پوښتنې راولاړوي. د اټمي انرژي د نړیوال اژانس مشر په تیرو 15 کلونو کې د اسرائیلي رژیم د اداګانو او جعلي معلوماتو په اساس د ایران د اسلامي جمهوریت سوله ایز اټمي پروګرام په ضد بې بنیاده او بې بنسټه اداګانې مطرحوي، څو د ایران د سوله ایز اټمي فعالیتونو دوسیه بدنامه کړي او همدارز امنیتي اړخونه هم رابرسېره کړي.
د ملګرو ملتونو پورې اړوند د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وروستی سیلاب هم ته په اشاره سره په دغه هېواد کې د خوراکي توکو د کمښت او د ماشومانو د خوار ځواکۍ د شمېر د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا څلور ځلې سخت سیلابونه راغلي چې لږ تر لږه 1200 کورنۍ په څو ولایتونو کې ځپلې دي. ډبلیو ایف پی ویلي چې تر خپله وسه په افغانستان کې له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړي، خو بیا هم دا مرستې کافي نه دي ځکه چې د سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له هرو دریو افغان څخه یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ سوی دی. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه کسان له سختې خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمېر یوه لویه برخه یعنې 3.2 میلیونه هم ماشومان دي. WFP ویلی د دوی مرستندویانو په افغانستان کې له څه باندې 2.5 لک خوارځواکو ماشومانو او 2.5 لک خوارځواکو میندواره او هغو ښځو سره چې تازه ماشومان زیږولي د مغذي خوړو مرستې کړي سو یې ژوند وژغورل سي. د دې ادارې په وینا په خوارځواکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې له شاوخوا 2 لک ماشومانو او 2.5 لک ښځو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي. بله مسله دا چې د ایران د ریل پټلۍ له لارې اروپا ته د افغانستان د توکو د صادراتو د پیلېدو په هکله زموږ خبریال تاسو ته یو راپور چمتو کړی دی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې هیواد ته د افغانستان صادرات په نورمال ډول دوام لري. یاد وزارت په ایکسپانه کې لیکلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ امنیت د عامه ساتنې ملي تصدۍ د مسلکي ساتونکو په غاړه دی. په همدې حال کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې ویان عبدالسمید دورانی وایي چې تر دې مهاله د روزنک اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې هیواد ته 11 میټریک ټنه د معدني ډبرو صادرات ترسره شوي دي. ښاغلي دورانی زیاته کړې چې تر یوې میاشتې پورې هره ورځ یو قطار او تر هغه وروسته به د ورځې دوه قطاره اورګاړي تګ راتګ وکړي.
د 1100 میټریک ټنه په شاوخوا کې د ټالک معدني ډبرې صادرات ترکیې هیواد ته پیل شوي دي. نوموړی قطار د ترکیې هیواد لوري باندې حرکت کړی دی. داسې دا تر تقریبا 4 کلن ځنډ وروسته لومړنی صادراتي قطار دی. په ایران هیواد کې به یې ګمرکي چارې او اړوندې اداري چارې ترسره کیږي، تی مراحل کیږي به او انشاءالله په نورمال ډول به ترکیې هیواد ته رسول کیږي.
عبدالسمید دورانی وایي د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره هڅه کوي تر څو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین سهولتونه چمتو کړي.
د دې تر څنګ د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره ټولو ملي سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې له دې لارې انتقالات په نورماله توګه دوام لري. د هرات ولایت روزنک سټیشن کې، روزنک تمځای کې اړین سهولتونه برابر شوي دي. بندري ادارات فعال دي او موږ د صادراتو لپاره پوره چمتووالی لرو او هیله مو دا ده چې د دې اوسپنې پټلۍ لپاره موږ ډیر بار سوداګریز توکو بار جذب کړی سو او وکولای سو له دې لارې ډیر انتقالات ولرو.
د یادې ادارې ویان زیاتوي ایران او افغانستان ټینګ هوډ لري چې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ ته لا پراختیا ورکړي.
په ټولو کې بیا هم د یادونې وړ ده چې په ټولو کې د دغې اوسپنې پټلۍ د پراختیا لپاره د دواړو حکومتونو، د افغانستان اسلامي امارات او د ایران اسلامي جمهوریت، اراده قوي ده او دواړه په دې باندې ډاډمن دي چې د اوسپنې پټلۍ ته پراختیا ورکړي.
ویل کېږي چې د اوسپنې دا پټلۍ د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره ستراتیژیکه لاره ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د 6 میلیون ټنو مالونو د لیږد وړتیا رامنځته کوي. د خواف هرات ریل پټلۍ پروژه نه یوازې دا چې ایران او افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې سره نښلوي، بلکې د چین، ازبکستان، افغانستان، ایران، ترکیه او اروپا ترمنځ 2000 کیلومتره دالیز هم بشپړوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته دا لومړی ځل دی چې د روزنک اوسپنې پټۍ له لارې صادرات کیږي. فضل غنی حقمل، تهران آډیو، کابل.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د انګلستان په پارلمان کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ویستلو جنجالي پلان تصویب شوی دی. د انګلستان پارلمان له 2 میاشتو د هغو راهیسې د هغو غیر قانوني پناه غوښتونکو د ویستلو جنجالي پلان تصویب کړی چې په غیر قانوني توګه د هیواد ته داخل شوي دي. د انګلستان پارلمان پس له 2 میاشتو د هغو غیر قانوني پناه غوښتونکو د ویستلو پلان تصویب کړی چې غیر قانوني توګه دغه هیواد ته وارد شوي دي. د دغې لایحې یا مسودې له مخې رواندا هیواد د هغو پناه غوښتونکو د لیږد لپاره یو خوندي هیواد ګرځول شوی چې برېټانیا ته په غیر قانوني توګه داخل شوی دی. له دې مخکې د برېټانیا مشرانو جرګې رواندا ته د پخوانی افغان حکومت عسکرو او د برېټانوي ځواکونو لپاره د ژباړونکو له لیږلو څخه د معافیت په اړه رایه ورکړې وه. په عین حال کې د دغه قانون له مخې هغه پناه غوښتونکي چې رواندا ته د لیږد په لیست کې دي دغه هیواد ته د ویستلو په بڼه کې به د اصلي نږدې او جدي خطرې او نه جبرانیدونکي زیان سره مخ شي. رواندا هیواد ته د پناه غوښتونکو د ویستلو جنجالي پلان چې 2 میاشتې دوام کړی او په پراخه کچه پرې نیوکې شوي د انګریز لومړي وزیر ریشی سوناک لخوا جوړ شوی و.
مصری کارپوهانو له رایولیو مورسپانګ سره په مرکه کې په رفاه باندې د اسرائیل د رژیم د عملیاتو او د مقاومت د ماتولو لپاره له عربو هیوادونو سره د امریکا د جوړجاړی او د سی پاک له خبرداری ورکړ. مصری کارپو خالد عمار وویل مقاومت او د فلسطین ولس د اسرائیل د رژیم د نیواک په ضد په خپلو مسؤلیتونو عمل کړي، لیکن عربي وادونو د سرحداتو په بندول سره فلسطینیان ته د درملو او وسلو له رسولو ډډه کوي او په دې زمینه کې ډیره کمزوري عمل کړی دی چې دا به هیڅکله د ولسونو لخوا هیره نه سي. هغه زیاته کړه ټوله نړۍ پوهیږي چې که خدای مکړه مقاومت ماته وخوري د عربي رژیمونو او چارواکو خیانت به د دې ماتې لامل وبلل سي. مخکنی مصری ډیپلوماټ عبدالله الاشعل هم وویل اسرائیل رژیم په رفا باندې د برید لپاره ټینګار کوي سو فلسطینیان له منځه یوسي او هغه چې ترې بچ سي د مصر سینا دښتې ته په کړکېدو مجبوره سي خو د مصر خلک د یرغل او فلسطیني ولس له تباهۍ سره مخالفه دي. هغه د مصر په سینا دښته کې د یوه وړوکي فلسطیني هیواد رامنځته کولو لپاره د اسرائیل او د امریکا د رژیمونو د پلان په هکله خبرداری ورکړ او د مصر له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو سره په رفا ښار باندې د اسرائیل د رژیم د عملیات د مخنیوي لپاره پریکنده دریځ غوره کړي. د مصر د سیاسي علومو د پوهنځی استاد مامون فندی هم په دې وروستیو کې د مصر له ولسمشر عبدالفتح السیسی او د اردن له باچا دوهم عبدالله سره د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون او د انګلیس د لومړي وزیر ریشی سونا کتنې هم په رفا باندې د اسرائیل د رژیم د عملیاتو د زمینې د برابرولو په لړ کې وباله.
د سیاسي اچارو کارپوهان وایي د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ لخوا د اسرائیلو د پنځو بی پیلوټ الوتکو نسکوریدا دغه جنایتکار رژیم ته یو خاص پیغام لري. په داسې حال کې چې له دې مخکې د اسرائیلو تر هغه رژیم تل د لبنان کې د مقاومت مشران په بی پیلوټ الوتکو سره په نښه کول، په دې وروستیو کې د لبنان حزب الله مبارزانو د دغه رژیم پنځه بی پیلوټ الوتکې غورځولې دي، خو د کارپانو په وینا دا د واشي سیونستانو لپاره یو خاص پیغام لري. هانی الدالی د سیاسي چارو شناندی ارنا خبري ایجنسی ته ویل دي د حزب الله غورځنګ مبارزانو په یو استومانه کون کی او ستړي کون کی جګړه په چوکاټ کې دښمن باندې ورځ تر بلې ډګر تنګوي چې د بیفلوټ الوتکو ویشتل کېدا هم په دغه چوکاټ کې د څړلو وړ دي.
امریکای پولیسو چې په تېره ورځو کې د یل او کولمبیا په پانتونونو برید کړی و نن د نیویارک په پانتون باندې په برید کولو سره هغه محصلین نیولي او ډبولي دي چې له اسرائیل رژیم سره د مخالفت ژغونه اوچت کړي وه. د امریکا د پولیس لخوا د محصلینو وهل او ټکول په داسې حال کې دوام لري چې له فلسطین سره د خواخوږۍ او د اسرائیل د جنایتو په ضد د اعتراضاتو لمنه کالیفورنیا ایالت کې د برکلي په شمول نورو پوهنتونونو ته هم غځېدلې ده. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوردونکو څنګه خپل سیاسي تبصره دراورو چې د ایران له سمندري قدرت د نړۍ د خپلواک هیوادونو په استفاده د لویدیزي هیوادونو د اندېښنې پاړه ده. یو هغه ټکی چې په تیرو میاشتو کې او د سیمه ایزو تاوتریخوالو د زیاتېدا په اوج کې له ټولو زیات اخکاره شوی په نړۍ کې په یوه ستر قدرت د ایران بدلېدا ده. یوه داسې چاره چې د لویدیز سلطه غواړو هیوادونو نه ده خوښه او د دوی په پوټه د آسیا، افریقا او لاتینی امریکا خپلواکه هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. لویدیزی آسیا سیمه په تیرو څو میاشتو کې له ډیرو زیاتو تاوتریخوالو سر ټکوي. په دې لړ کې د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس په وسیله د طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو له بریالۍ اجرا وروسته د غزې ترانګې په ضد د قدس د نیواګر واشي سیونستي رژیم لخوا د یوه لوی او ویجاړوونکي جنګ د پیلېدا شاهدان. یو داسې جنګ چې څه د پاسه شپږ میاشتې تیریږي او تر اوسه پورې د څه د پاسه یو لک فلسطینیانو د شهادت او ژوبلېدا سبب شوی دی او دغه ویجاړوونکی جنگ او تیری هم هغه راز دوام لري. د دغه جنگ په چوکاټ کې د سیمې په ساویا په مقاومتي جبهه کې حاضر مختلف لوبغاړو په غږمل ډول د اسرائیلو د نیواګر رژیم په ضد یو اوږد او ستومانه کوونکي عملیات ترسره کړي او هڅه یې کړې ده د ایران او د اسرائیلي نیواګر رژیم ترمنځ د تاوتریخوالو د زیاتېدا شاهدان یو. واشي سیونستانو په پیل کې په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخه د یو تر هغه حمله په چوکاټ کې يرغل کړي چې د ایران د یو شمیر پوځي قومندانانو او سلاکرانو چې په دغه هیواد کې د سوریې د حکومت په رسمي بلنې سره دیره شوی وو شهیدان شول. د دغه اقدام په جواب کې ایران هم په ډاګه اعلان وکړ چې د اسرائیلو په ضد به رټونکي او سزا کوونکي عملیات ترسره کړي. داسې عملیات چې ایران په تیرو شپو ورځو کې د وعده صادق په نامې سره ترسره کړي او د هغه په چوکاټ کې د نیواکي ټاټوبو په لور په سلګونو توغندي او ډرونز وتوغول. ډېره شناندي او تحلیلګرانو دغه عملیات د نړۍ تر ټولو لوی ډرونز عملیات ونومول. داسې عملیات چې د اسرائیلو نیواګر او تیریګر رژیم ته یې ستراتیژیک تاوانونه هم اړولي دي. لدې ټولو سره یو هغه ټکی چې په تیرو میاشتو کې او د سیمه ییزو تاوتریخوالو د زیاتېدا په اوج کې له ټولو زیات ښکاره شوی په نړۍ کې د یو لوی سمندري قدرت باندې د ایران بدلېدا اوازه ده. یوه داسې موضوع چې د امریکا او سیونیست رژیم او د دوو یا درو استعماري مخینه لرونکو هیوادونو لپاره جدي اندېښنې راولاړې کړې دي. په دې لړ کې ډېری شناندي دې ټکي ته اشاره کوي چې ایران په تیرو کلونو کې توانېدلې ده د پام وړ پر هرمز ستراتیژیک تنګي باندې تر پام وړ پورې کنټرول ولرل شي. یو داسې ټکی چې د انرژۍ د ټرانسپورټي لارې له پلوه د نړۍ یوه تر ټولو مهمه او بلاره او تنګې ده او د نړۍ د انرژۍ څه د پاسه 60% برخه له دغه تنګي تیریږي. په عین حال کې په سیمه کې د وروستیو میاشتو د بدلونونو په اوج کې د ایران یو نږدې متحد یعنی د یمن انصار الله ولسی غورځنګ هم له خپلې خوا د باب المندب د امنیتي معادلاتو په کنټرولولو کې تر پام وړو وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړې دي. یو داسې تنګی چې هغه هم په تیره بیا د اسرائیلي نیواګرانو او لویدیځي اروپایي قدرتونو لپاره یو ستراتیژیک تنګی دی او د رسمي احصایو په اساس د نړۍ د کنټینري تجارت څه د پاسه 12% ټرافیک له همدې لارې یعنی باب المندب څخه ترسره کیږي. اوس د دغو ستراتیژیکو تنګیو او اوبلارو په څارنې سره د ایران اسلامي جمهوریت او د هغه د متحدانو توانمنیو د امریکا په چورلیستوب سره په لویدیځي سلطاغواړو جبهې کې دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې تهران عملاً د سیمې او نړۍ په ساویه د پام وړ او اغېز شیندونکو کارډونه د ترلاسه کولو په حال کې دی چې دغه کارډونه د لویدیځي سلطاغواړو بهیرونو لپاره جدي تاوانونه لرونکي کېدلی شي او له بل پلوه د ایشیا افریقایي او لاتینی امریکا د هیوادونو په شان د نړۍ د جنوبي هیوادونو او غیر استعماري هیوادونو لپاره یو لوی امتیاز دی. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
په تیرونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په باب له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. په پیل کې درته د دواړو هیوادونو د تیرې اونۍ د ځینو مهمو پیښو یو لنډشان خلاصه دراوړو، بیا به مو هم راپورو د ځینو موردونو په باب تحلیلي برخې ته.
ایزانو اوس هم د پروګرام په پیل کې واه خلاصه درته وړاندې کوو، بیا و مفصلې برخې اوریدو ته تاسو رابولو. طالبان افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنیدا غوښتنه کوي. افغانستان او د سیمیزو تعاملاتو د رامنځته کولو لپاره هڅه د پاکستان دفاع وزیر او لا اسلامي ایران سره د غلیمانه نو د دښمنۍ علتونه د پاکستان تر ټولو زیات نفوس لرونکي بندري ښار رستي حالات په تیرونه کې د دواړو هیوادونو ځنې مهمې پیښې البته اوس مره بولو د ځنو موردونو په باب تحلیلي برخې اوریدو ته.
دوستانو د افغانستان طالبان حکومت په تیرونه کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا غوښتنه وکړه. د افغانستان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو د وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب هغو افغانانو ته چې په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي وغوښتل چې بیرته د خپل هیواد د افغانستان ته راستانه شي. هغه په اروپا کې له ډیرو ځینو افغان علمي کلتوري او ټولنیزو شخصیتونو او پوهانو سره په کتنې کې په کابل کې تللی دغه غوښتنه مطرح کړې ده. د مولوي نور محمد ثاقب په وینا طالبان توانېدلی دي په افغانستان کې عمومي امنیت، انصاف او عدالت تامین کړي. له دې امله هغه د افغانستان په آبادونه کې د ونډې او خپل هیواد ته په بهر کې د دیره افغانانو د بیرته ستنېدا غوښتنه کړې ده. طالبان د ځینو هغو کسانو په وینا چې ځانونه یې په اروپا د دیره افغانانو نمایندګان معرفي کړي دي وویل له طالبانو سره اقتصادي، علمي او اجتماعي ملګرتیاو ته تیار دي. د افغانستان د مسؤولو یو کار پو اسدالله بشیر په دې باب وویل د نړیوالو قوانینو په اساس هغه هیواد د بهرني وګړي چې له داخلي او بهرني شخړو سره لاس او ګریوان نیوي پناه غواړي نه حسابېږي. له دې امله خپل وطن ته د بیرته ستنېدا لپاره له افغان کډوالو څخه د طالبانو غوښتنه نه یوازې د قانون په اساس ده، بلکې افغانستان د هغو پناه غواړو تجربې او مهارت ته ډېره زیاته اړتیا لري چې د ایران د اسلامي جمهوریت په څیر په هیوادونو کې ژوند کړی او د خلکو تر څنګ د ژوند په خاطر نه یوازې زده کړې کړي دي، بلکې ډیر مهارتونه هم ترلاسه کړي او د افغانستان په بیا رغونه کې له دوی څخه استفاده کیدلی شي.
ایزانو په تیرې اونۍ کې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال د افغانستان د طالبانو د حکومت د سرپرست له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د ایران له افغانستان سره د سیمه ییزو تعاملاتو په رامنځته کولو پسې دی. سید حسن مرتضوي له مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د افغانستان په چورلیستوب سره د سیمه ییزو تعاملاتو زیاتېدا ته په اشاره سره وویل چې تهران له کابل سره د سیمه ییزو تعاملاتو د بشپړتیا لپاره خپلې هلې لا زیاتې کړې دي او په دې زمینه کې د ښه اقدامات ترسره شوي دي. په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال په دغې کتنې کې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د هیڅ یوه ګاونډي حکومت او هیواد په ضد حرکت لپاره هیڅ فضا نه لري او د افغانستان په باب هم د دغه هیواد په ضد د فعالیت لپاره هیڅ ډول اجازت نشته. مولوي عبدالکبیر هم د افغانستان له خلکو د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړونو په منن او قدرونې سره سیونیستي رژیم ته تهران کلک ځواب روا دفاع وبله. ونه چې د افغانستان ولس په نیواکی ټاټو باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د ډرونز او توغندوی حمله باندې په خوشحالي خودلو سره د اقدام د کافرانو په لخر د ابابیلو حمله ته ورته وباله. اسلامي انقلاب سپای پاسدارانو د وری د میاشتې د شپږویشتمې سهار وختي د یوې اعلامیه په خپرولو سره په اسرائیلو کې پر ځینو پوځي مرکزونو او هوایي ډګرونو باندې د ډرونز او توغندیو د حملو خبر ورکړ. د سپای پاسدارانو توغندي او ډرونز حمله د افغانستان د خارجو د خوشحالۍ لامل شوې دي. سید حسین هاشمی په خپل فیسبوک پاڼه د اسلامي انقلاب د معظم لارخود حضرت امام خامنه ای د ستر انزور په خبرولو سره لیکلی چې د حیدر صادق بچی په خپلو خبرو عمل وکړ. محمد داود شاهدی هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې خداوند متعال د مسلمانانو توغندی د ابراها په لخکریانو د بابلو په څیر وغورځول. شهیدی په دوام کې ویل لبیک یا مهدی پر سید علی خامنه ای د درود او سلام چې د سهونیزم لاسپیرو منګولو د مسلمانانو د لومړنی قبله د آزادولو لپاره مبارزه کوي. د فیسبوک ټولنیز چینل بل کارکونکي علی جلالی په خپل پاڼه د ایران اسلامي جمهوریت د بیرغ د انزور په خبرولو سره لیکلی چې الله اکبر. نجیب الله رحمانی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی الله اکبر ژوند دی وی د ایران اسلامي جمهوریت. ولی زاده هم لیکلی چې سلمان فارسی ټاټوبه قدرتمن او متمدن ایران د ډګر بریالي دی ان شاء الله. یو بل افغان خریز عظمت الله عمری هم لیکلی چې ژوند دی د ایران اسلامی جمهوریت کامیاب دی د ایران اسلامی جمهوریت د ټولنیزو چلنو یو بل کارونکی فرهاد سروش هم لیکلی الله اکبر ژوند دی اسلام ژوند دی د ایران اسلامی جمهوریت جواد عینی هم لیکلی ژوند دی اسلام او ژوند دی جمهوری اسلامی ایران خدای تعالی دی د ایران پشتبان او ملاتړی اوسی سو د اسرائیل لپاره یو داسې سخت درس ورکړي چې هیڅ کله هم بیا هیر نکړي.
په تیرونه کې پاکستان هم له یو لړ بدلونونو سره مخامخ و چې په هغو کې تر ټولو مهم په نیواکي ټاټوبو د ایران د اسلامي جمهوریت له حملو څخه پراخ عمومي ملاتړ و. د پاکستان د سیاسي چارو نامتو کارپوه او تحلیلګر زاهد حسین په یو یادداښت کې ولیکل ایران د خپل کنسولګرۍ پر ضد د نړیوالو قوانینو سره توپیري او لمسوونکي عملیاتو ته په ځواب کې چې د اسرائیلو په وسیله د سوریه په دمشق کې شوي په یوه دفاعي او مناسب ځواب لاس پورې کړ چې اصلي هدف یې صهیونیستانو ته یو جواد پیغام لیږل و. دغه پاکستانی لیکوال د اسرائیلو د ایراني ضد اقداماتو په تیره بیا په دمشق کې د ایران په کنسولګری د حمله په وړاندې د امریکا او د هغې د متحدانو کارچار منافقانه وباله او وی ویل د اسرائیلو له تیریو څخه د لویدیځ جبهې بې قید و شرط ملاتړ نه یوازې په غزې کې د فلسطینیانو نسل وژنه زیاته کړې ده بلکې اسرائیلو ته یې دغه جرأت ورکړی چې په سپین سترګیتوب سره د تهران د ډیپلوماټیک او پوځي ګټو پر ضد مستقیمه عمله وکړي. هغه زیاته کړې ده که څه هم ایران د اسرائیلو پر ضد د پوځي ځواب وروسته ویلي دي چې د دغه رژیم راتلونکی اقدام پای ته رسېدلی خو داسې ښکاري اسرائیل هم هغه شان له ایران د غچ اخیستنې مدعی او د تاریخچونو نه خطو په زیاتولو پسې دی. زاهد حسین ټینګار کړی چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د غچ اخیستو په پلمه د اسرائیلو هر ډول نوی تیری به سیمه د یو بل ګړنګ تر خولې ورسوي او نور به تل پاتې سولې او آرامښت ونیوینو. د اسلامي انقلاب سپای پاسارانو د یک شنبه سهار وختي د یوې اعلامیې په خبرولو سره د اسرائیلو په لور د سلګونو ډرونز او توغندیو د شړلو خبر ورکړی و. په دغه خبرتیا کې راغلی په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولګری برخې کې د حملې او په سوریه کې د ایران د یو شمیر پوځي سلاکارانو شهادت په شمول د صهیونیست رژیم د ډیرو جنایتونو په ځواب کې د فلسطین د نیواکي ټاټوبو په داخل کې ټاکلي موخې په سلګونو ډرونز او توغندیو سره ټارګیټ کړی دي.
ایزانو په نهال کې د پاکستان دفاع وزیر هم د دې خبرې په منلو سره چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د غلیمانو د دښمنۍ دلیل د فلسطین له مظلوم ملت څخه د دغه هیواد ماتړ دی ټینګار وکړ. د ایران په کونسلیټ حمله یعنی د دغه هیواد پر مځکني بشپړتیا حمله و نو ځکه دغه اقدام پر ضد تهران اقدام یو دفاعي او مناسب اقدام و. خواجه محمد اسف ویلی چې اسرائیل په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخه په حمله کې په حقیقت کې د هیواد خورا په نخه کړی دا چې په نتیجه کې یو شمېر لوړ پوړي پوځي افسران او قماندانان شهیدان شوي دي. هغه ټینګار کړی د ایران په ډیپلوماټیکو ځایونو د اسرائیلو له حملې وروسته تهران غچ اخیستل شونی و نو ځکه د صهیونیست رژیم پر ضد د ایران د اسلامي جمهوریت پوځي عملیات د دوی یو روا حق او مناسب اقدام و. د پاکستان دفاع وزیر ویلی چې ایران د اسرائیلو پر ضد په عملیاتو سره دغه رژیم پوځي جغرافیا او نقشه ترلاسه کړې ده او دغه درس ټاټوبي د دوی په وړاندې ده نو ځکه د صهیونیستانو لخوا هر ډول نوی اقدام به د دوی په تاوان تمام شي. د سیاسي چارو یو کارپوه امین فرجاد په دې بابوي د ایران اسلامي جمهوریت د صهیونیست رژیم د دباو د ماتولو لپاره خپلې ژمنې باندې عمل وکړ او وی خودلا چې دغه تیریګر رژیم د عنقبوت یا جلاګي یا هم جالی نه بیا کمزوري او د شیشه یو کور دی چې په یو جدي جټکې سره بیا ونړیږي.
ګرانو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونی کې د دغه نننۍ پروګرام وختم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری شه.
ها د خایس ګلونه ډیر دی. قدرمنو اوریدونکو، د ایران د وسنی پړاو د ویاړونو په عنوان په نیوی خبرونه کې له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د یو شمیر مشهورو شخصیتونو پیژندنې ته یو کتنه لرو. ځینې ایرانی مشران او لویان نړۍ ته پیژندل شوي، په داسې حال کې چې ځینې نور نامعلوم پاتې دي. په دې خبرونه کې به موږ په 250 برخو کې له یو بل نظره له دغو تلپاتې څیرو سره بلدیږو. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، د یوې خاورې د کلتور او تمدن د تاریخ د کتاب په هر فصل کې په مختلفو حوزو کې د مشرانو او لویانو نمونه څېړل کېدی شي او د هغوی په مشهورو آثارو کې د یو ملت او د هغه د تمدن د غوړېدا اوج لیدل کېدی شي. د ایران د تاریخ په اوږدو کې له تیر وخت نه تر ننه پورې د علم، فکر، هنر، ادبیات او داسې نورو ډګرونو هیڅ کله هم د سترو سړیو او ښځو، هنرمندانو، پوهانو او لوبغاړو له شتونه خالی نه دی. د ایران ستر شخصیتونه او ویاړونه د دې لوړ تمدن او کلتور په رامنځته کولو کې د خلکو د لویو هڅو داستان دی. زه ډاډه یم چې تاسو به هم اټکل کړی وي چې د 1909 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران په تاریخ کې تر ټولو پیژندل شوی او مشهور شخصیت آیت الله سید روح الله موسوی خمینی رحمت الله تعالی علیه دی، چې د ایران د اسلامي جمهوریت لومړی مشر او د شیعه تقلید لسترو مجتهدانو دی، چې د خپل آزاد غواړي نظر پر اړه کې په اسلامي ایران کې د یو واحد انقلاب درامسته کولو بنسټ کېږدی. اوس د دې سترې پیښې له څو لسیزو وروسته د سیمې او نړۍ په سطح هم د هغې پایلې او اغیزې څرګندې دي. هغه د سیونیست رژیم امریکا د سیاستونو په وړاندې د ایران د پخوانی پاچا محمد رضا پهلوی د اطاعت ضد د اعتراض له امله د 1942 کال په عاشورا کې زنداني او جلاوطن کړی شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له هیواده له 15 کلنۍ جلاوطنۍ وروسته د میلیونو خلکو په هرکلی سره خپل وطن ته راستون شو او په ایران کې د داسې انقلاب بنسټ کې خود چې له ظهور کابو نیمه پیړۍ وروسته همغه راز ماهیت ولی او څنګه رامنځته شوی د شنونکو او د نړۍ د پوهانو په ژبو دی. هغه شخصیت چې د 1909 کال د جولای په میاشت کې د هغو له رحلت وروسته د هغو د جنازې پرتمینو دستور کې د څه د پاسه 100 میلیونو کسانو ګډین چې د هغه وخت د ایران د ټول نفوسو یو پر شپږمه برخه وه، د ګینز په کتاب کې د تر ټولو لوی او ګڼې ګوڼې جنازې په توګه ثبت شو.
سید روح الله موسوی خمینی د 1201 اتیایم هجری لمریز کال د وګی اسمبلې په دیرشمه نیټه د ایران په مرکزی ولایت خمین ښار کې په یو مذهبي کورنۍ کې زیږیدلې و. د هغوی پلار آیت الله سید مصطفی موسوی و او په داسې حال کې چې د سید روح الله له پیدایښته 15 میاشتې تیرې شوې بې د هغه وخت د حکومت د کسانو لخوا شهید کړی شو. تر 15 کلنۍ پورې د روح الله موسوی لپاره دا فرصت و چې د سیمې له استادانو او عالمانو د عربي ادبیات، منطق، فقه او اصولو په ګډون د هغه وخت ځینې علوم او د دیني علومو زده کړه وکړي. د پلار شهادت او د کورنۍ معنوي فضا د 15 کلن سید روح الله په کرچار کې د روحانیت مسلک ته د تک قوي انګیزه وه.
ایزانو امام لا سرحدونو حخوا د سید روح الله موسوی خمینی په اړه لا سلګونو کتابونو د یو کتاب عنوان دی. د دې کتاب په یو برخه کې راغلی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ایران په زړه کې په وړو خارونو کې د ډیرو ځوانو دینی زلمیانو په څیر لږه مادي شتمنۍ درلوده، خو له ډیرو طبیعي استعدادونو برخمن و. هغو په پای کې غیر معمولی تخصص ترلاسه کړ او د اسلامي فلسفې او اخلاقو په ولسی معلم او استاد بدل شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه چې پخپله د یو پو خو غیر سیاسي شیعه مشر آیت الله الاسما سید محمد حسین بروجردی لا پیروان وو، د پهلوی سیاسي نظام ناروا، فاسد او ظالم وګڼه او پکلکه د هغه مخالفت وکړ. آیت الله بروجردی له وفات وروسته آیت الله العظما خمینی رحمت الله تعالی علیه د سیاسي فعال په توګه خپل کار پیل کړ او د هغه سیاسي رهبری په یو تکوینی پروسه کې بڼه خپل کړه. سید روح الله د خپل جلاوطنۍ په مهال د ولایت فقی نظریه بشپړه کړه چې د شیا امامانو په غیبت په پړاو کې د اسلامي حکومت د نظام ډول څرګندوي چې دا هغه د سیاسي او مذهبي فکر تر ټولو اساسي چورلیز دی. دا دوره چې په ایران کې د دینی پوهانو له ودې سره سمون خوري ځوان نسل ته د آیت الله خمینی رحمت الله تعالی علیه د ټولنیزو افکارو در رسولو لپاره یو ښه فرصت وو. په دې پړاو کې یو له مهمو هڅو د اسلامي حکومت د افکارو پراختیا و چې د هغو د مشهور کتاب ولایت فقی په بڼه خپور شو چې په بهر او بیا په ایران کې په پراخه کچا خپور شو.
سید روح الله موسوی خمینی چې له اسلامي انقلاب وروسته ټولو د امام خمینی په نوم پیژنده، د ځوان نسل د فکری تغذیه په اړه اندېښمن و او د توحیدي مکتبونو له لیتوګو سره په مقابله کې د مادي فکری بهیرونو له تشې ښه خبر و. نو ځکه پر ځوان نسل او په ځانګړې توګه پر محصلینو یې په وار وار غږ کړی چې ویښ شئ، خپل دینی هویت او خپل شخصیت لور کړي. هغو به فرمایل ترڅو چې پوه نشو چې موږ هم شخصیت لرو، مسلمانان هم یو ډله دي او یو شخصیت لري او په خپل هم کارونه ترسره کولی شي، نشوای کولای. ترڅو چې موږ ویښ نشو، نغواړو، په حقیقت کې بیداری د غوښتلو سریزه او مقدمه ده او غوښتل د ترسره کولو لومړی شرط.
ایزانو د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه زنګړتیا د هغه حیرانون کې علمی او مانوی جامعیت وو. هغه په فقه او اجتهاد، فلسفه، عرفان، قرآنی علوم او نورو دینی علوم او اسلامی معارفو کې لوړ مقام ته رسیدل او په عین حال کې د هغه په دوامدار ذکر، فکر او بدویت په دوامدار توګه د خدای تعالی په یادولو او د هغه لرضا پرته کار او فکر نکول د هغه د وجود اساس وو. دا ټول د دې سبب شي چې هغه یو روخانون کې نوښتګر، نوې فکر کوون کې دینی عالم شي. د ایران د اسلامی جمهوریت اوسنی رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای په وینا که امام د معنویت اصلی عوامل له خدای سره ارتباط، د هغه د رضا لپاره کار کول، تقوا او د خپل دندې پورا کول نه درلودي، نو نه به انقلاب بریالی کېدو او نه به تاسو خلک دومره عاشق کېدلو، نه به په نړۍ کې دا طوفان پیدا کړو او نه قادر وو د غره په څیر د دښمن د ګواښ او روب په وړاندې ودرېږي. امام خمینی په دغه ځانګړنو سره په هغه زمانه کې چې دین د خلکو افیوم بلل کېده، دین بیا احیا کړ او هغه د ټولنې او خلکو د ژوند شرایطو ته ورداخل کړ.
د حضرت امام خمینی د ستر احیا غورځنګ یو له مهمو ځانګړنو د اسلام د تحریفونو په ګوته کول او د جدي حل لارې وړاندې کول او د هغو د عملي کولو هڅه کول وو. د هغو لخوا د دینی فکر بیا رغونه په دوو نظری او عملی برخو کې ترسره شوه. امام خمینی له هغو عالمانو نه و چې په مبارزه کې یوازې په ویناو او لیکلو راضي وي. امام ټولنه هغه ودانۍ ګڼي چې باید د دین له مخې جوړه او وده وکړي او له همدې امله یې د اسلام د بیا ژوندي کولو لپاره هم هغه لاره وبهله چې ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تعقیب کړی وه. هغو اسلام له ملتونو سره یو الهی ډالۍ بلله او فرمایل به یې اسلام د نورو دینونو په څیر نه دی، یعنی هغه دینونه چې اوس ظاهر موږ ته رسېدلي دي، دا دین د انسان ټول څیزونه جوړوي، هم انسان د عقل له لحاظه جوړوي، هم انسان د اخلاقو او تهذیب له لحاظه جوړوي، هم انسان له ظاهر او هم ظاهري اخلاقو جوړوي او هم په چارو کې چې انسان ورته اړتیا لري. امام خمینی تل د اسلام او د هغه د خپلواکۍ او ازادۍ غوښتنې رول په اړه خبرې کولې او خپل هدف ته د رسیدو لپاره مورچه په مورچه پر مخ ولاړ، یعنی له خلکو سره یو ځای او پر خدای په توکل سره د خدای دین ته حاکمیت ورکړ او د طاغوت شیطانی قدرت یې له منځه یووړل. د خلکو د 98% رایو په اساس د اسلامي جمهوریت د حکومت جوړول په عملی ډګر کې د دین له بیا رغاونې د امام خمینی تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده. له محرومو او مستضعفانو دفاع د امام خمینی د احیا غورځنګ بله ځانګړنه ده چې د پیغمبرانو د مکتب په تحقیق کې له استضعاف سره مبارزه وکړه او همدغه کار د هغو نفوذ ساحه پراخه کړه او د اسلامي انقلاب ایډالونه او نظریات نړیوال کړل. هغوی باوري وو چې بې وزله او بې وزله مؤمنان د انقلابونو اصلي چلوونکي او بنسټ ایښودونکي دي. موږ باید په هر ممکنه لاره د مظلومانو د دفاع اصولي کرښې ساتلو لپاره خپله هڅه وکړو.
ایزانو د محرومو پرګنو په حق لا د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ژوره پوهه داسې وه چې هغه په نورو هیوادونو کې د محرومو مظلومانو د ستر ملاتړي په توګه پیژندل کېده. په دې توګه د امام فکر په نړیوال نظام کې یو نوی پرمختګ رامنځته کړ او د نړۍ سیاسي ادبیات یې بدل کړل. په هماغه ورځو کې د لندن ټایم ورځپاڼې د اسلامي انقلاب د ستر معمار په پیژندنه کې لیکلي، امام خمینی هغه کس و چې په خپلو خبرو سره ولس مسحور کړ. هغه د عامو خلکو په ژبه خبرې کولې او د بېوزلو او محرومو په پلویتوب په ځان باور وبخه. د احساس هغو ته دا توان ورکړ چې هر هغه څوک له منځه یوسي چې د دوی په لاره کې ودرېږي. هغه خلکو ته وښودله چې حتی د امریکا په څیر د قدرتونو پر وړاندې ودرېدلی شي او کومه ویره هم ونه لري. امریکایی خبریال رابن وورد زید په جمران کې له امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره د خپل لیدنې په اړه لیکلي: کله چې امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له دروازې داخلي دلې، ما داسې احساس وکړ چې د مانوي ځواک څپې لشا راووتلې. تب واچې لاغه نسواری آباد رشا، تورې امامې او سپینې ګیرې د ژوند روح داسې راښکاره کړ چې ټول لیدونکي به خپل تماشا کې ډوب کړل. هغه په دوام کې زیاته کړه: امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ډیر جدي او ثابت قدم وو، او په عین حال کې تاسو به هغه دومره آرامه او خاموشه مونده چې تب وا یو ثابت او مقابم ځواک دا غو دننه جریان لري. البته دا مغه ځواک دی چې د ایران د پخوانی رژیم ټغر یې یو ځل راټول کړ. اوس آیا دا ډول شخصیت یو عادي شخصیت کیدی شي؟ ما تر اوسه هیڅ یو ستر سړی له دغه سړی لوړ یا حتی دا غو برابر هم څوک نه دی لیدلی.
زتمن اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم پام دی زای کی پای تر سیږي. نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
الله پامان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.